په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو په یوه بلې پښتو خبرونه کې موزه نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د امریکا متحده ایالاتونو لمرستندوی او هیوادونو غوښتل چې د افغانستان له ستنو شوو کډوالو سره مرستې وکړي. دغه راز په کابل کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری ویاند وایي چې له پاکستانه ستنو شوو او ستنیدونکو کډوالو سره د مرستې لپاره د لازمې بودیجې د نشتوالي له امله د ژمي لپاره دغه پروګرام درولی دی. د خبرونې په دوهمه نیمه کې 219 پروګرامونه درته خبرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. قاسم سولمل دا خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. لومړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونه. پاکستان وایي د افغانستان په اړه د آسیا د زړه هیوادونو په راتلونکي غونډه کې چې په هند کې ترسره کیږي ګډون کوي. د نورستان په دوه بلوسوالۍ کې جګړه 15 ورځې ته وغځېدله، او د اروپای ټولنې وکیلان به نن په هغې رایګیري سره چې تمه کیږي له ترکیې سره د غړیتوب پر سر خبرې وځنډوي، انقرې ته په کور دننه د پراخې ځپنې له امله یو سیګنال ورکړي. د هم بشپړ خبرونه. پاکستان د چهارشنبه پر ورځ په رسمي ډول اعلان وکړ چې د دغه هیواد جګپوړی ډیپلومات به په هند کې د افغانستان په اړه د آسیا زړه په کانفرنس کې برخه واخلي. د هند بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویکاس سوارب ویل اسلام آباد تایید کړی چې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم جګپوړی سلاکار سرتاج عزیز به د ډسمبر په 3 او 4 د آسیا زړه په کانفرنس کې ګډون وکړي. د آسیا زړه په کانفرنس کې د افغانستان د پرمختګ او امنیت په اړه بحث کیږي، او یو شمېر هندي رسنۍ خبر ورکوي چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندرا مودي به په دې غونډې ته ویناوي وکړي. د نورستان په دوه بلوسوالۍ کې نن 15 ده چې جګړه روانه ده. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي ریډیو ته د طالبانو د تلفاتو په اړه وویل:
طالبانو 3 وژل شوي دي او 8 زخمیان دي. مګر د طالبانو له خوا نه چې په یو کور باندې راکټي برید شو، په هغه کې 4 زخمیان دي، خو ښځې او ماشومان دي.
طالبانو تر اوسه د دوه بلوسوالۍ کې دوی ته د وراوښتو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د ایتالیا د ایمرجنسی روغتونونو د خدمتونو د پراخېدو غوښتنه وکړه، او د دې روغتونونو مشرانو ته ډاډ ورکړ چې دولت په دې برخه کې هر راس همکاري ته چمتو دی. ولسمشر غنی تیر ماښام په کابل کې د ایتالیا د ایمرجنسی روغتونونو له استازو سره پارک وکتل. د ایمرجنسی روغتونونو استازو دی جان پانیک او ایمانوئل نانی ویل چې دوی غواړي په لنډ راتلونکي کې په پنجشیر کې یو شل بستریز روغتون پرانیزي. د ایټالیا په مرسته په افغانستان کې د ایمرجنسی 46 روغتیایي کلینیکونه او 2 روغتونونه، یو په کابل او بل په لشکرګاه کې فعال دي. په دغو روغتیایي مرکزونو کې 1000 افغانان او 50 بهرنیان کار کوي. د پاکستان د تروریزم ضد محکمې 15 تنه د 2 عیسویانو د وژلو په تور په اعدام محکوم کړل. شهزاد مسیح او شامه بیبي په 2014 کال کې په پنجاب کې د یوې ډلې له لورې د کفر په تور وهل سول، او بیا د قهر وړو بریدکوونکو له لورې د خښتو په بټۍ کې وسوځول سول. د محکمې دا پریکړه په پاکستان کې د عیسوي ټولنې لپاره یو بېساری کامیابي بلل کیږي. تر دې مخکې چارواکي له دې ویرېدل چې کچېرې د مسلمانانو د دې ډلې پر ضد پریکړه وکړي، پیاوړې اسلامي ډلې به په قهر سي. د تروریزم ضد محکمې په لاهور کې پرون همداراز 8 تنه نور د دې پیښې په تړاو په 2 کاله بند محکوم کړل، او محکمې 93 تنه نورو ته برات ورکړی دی. ایران د اسرایلو دا تورونه به بنسټ وبلل چې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب یو شمېر غړي د ملکي الوتنو له لارې د لبنان حزب الله ډلې ته وسلې لېږدوي. په ملګرو ملتونو کې د اسرایلو استازي داني دانون دا تورونه د سه‌شنبه پر ورځ په یو لیک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړل. په ملګرو ملتونو کې د ایران مرستیال استازي غلام حسین دهقانی پر نوویل په لیک یو ځل بیا یو لړ بې بنیاده تورونه پرته لکوم دلیله زما پر هیواد د عادت له مخې لګول سوی دي. دهقانی هم دراز د اسرایلو دا تور رد کړ چې د ملګر ملتونو د امنیت شورا له پریکړو سرغړونه کړې ده. دې مسلې ته هم د اسرایلو په لیک کې اشاره سوې ده. د اروپای ټولنې وکیلان بنن په غیرایګری سره چې تمکې جلې ترکیه سره د غړیتوب پر سر خبري وځندوي انقره ته په کور دننه د پراخې ځپنې له امله یو ځکنال ورکړي. د اروپای ټولنې په قانون جوړونکي اورګان اروپای پارلمان کې لوی ډلې د غوړندیز تر شا درېدلې چې له ترکیه سره د غړیتوب پر سر خبري ځندوي. د غوړندیز بل له ترکیه سره چې د اعدام سزا بیرته جاري کوي ټول خبري پای ته ورسوي. که څه هم دغه رایګیری اجرایي بڼه نه لري خو هغه به پر اروپایي کمیسیون چې له انقره سره خبرې مخته وړي فشار راولي. پاینال کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان تېره ورځ د اروپایي ټولنې پر غړو انتقاد وکړ چې په دې ټولنه کې د ترکیې د غړیتوب په اړه یې خپلې ژمنې نه دي پر ځای کړې. اردوغان نننۍ رایګیری ته په اشاره وویل چې که د هغې نتیجه هر څه وي زموږ لپاره ارزښت نه لري. د جولای د میاشتې ناکامې کودتا په ترڅ کې اردوغان په هیواد کې اضطراري حالت اعلان کړی او د اپوزیسیون ډلو خبریالان او مدني ټولنو پر وړاندې پراخ ځپونکي عملیات پیل کړي دي. تمه ده چې د سوریې او اوکراین کړکیچونه په مسکو کې د روسیې د صدر اعظم دیمیتری مدودیف او د نړیوال سره صلیب د مشر ترمنځ د خبرو د اجنډا په سر کې ځای ولري. د مدودیف مطبوعاتي دفتر د پنجشنبې په ورځ وویل چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې له مشر پیټر مورر سره په غونډه کې به د نړۍ په مختلفو سیمو کې د بشري بحرانونو په اړه تمرکز وسي. له مسکو څخه مورر درې ورځنۍ کتنه په داسې حال کې کوي چې په تېره بیا په سوریې کې جګړو د سره صلیب او ملګرو ملتونو په څیر د نړیوالو ادارو ډېرې منابع ځان ته ځانګړې کړي دي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر د چهارشنبې په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره په کتنې کې پر دې خبرې وکړې چې د جګړو په سیمو کې ملکیانو ته په څه ډول کېدای سي بشري مرستې ورسول سي. مرستندویو ادارو د سوریې محاصره سوي حلب ښار ته ډېر پام اړولی. د دې ښار په ختیځ برخه کې چې د یاغیانو په ولکه کې ده له 2500 ډېر کسان د خوراکي او سون موادو له کمښت سره مخ دي. او د دې مهال وروستی خبر دا چې د اوکراین ولسمشر به نن د اروپایي ټولنې له مشرانو سره په غونډه کې پر هغوی فشار راولي چې پر روسیې لګول سوي بندیزونه جاري وساتي. پیترو پروشینکو له ډونالډ توسک او جین کلاود جونکر سره دا غونډه په داسې حال کې کوي چې کیف دې ته اندېښنه لري چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې کله په جنوري کې کار پیلوي د روسیې په وړاندې د لویدیځ اراده کمزوري کړي. ټاکل سوي ده چې اروپایي ټولنه راتلونکې میاشت په سرمشریزه کې د شپږ میاشتو لپاره د هغو بندیزونو پر غځولو خبرې وکړي چې په 2014 کال کې په اوکراین کې د مالیزیایي الوتکې د رانسکورولو وروسته دې ټولنې لګولې دي. له ویزې پرته د سفر کولو په بدل کې د بروکسل د کورنۍ سیاسي اصلاحاتو غوښتنه به هم د خبرو په اجنډا کې شاملوي. دا تر دې دمه خبرونه.
له قاسم سولمل نمنه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه او اورول کې غوړې به هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په پانه کې شته پته موده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو لمرستندوی هیوادونو غوښتل چې د افغانستان لستنو شو کډوالو سره مرستې وکړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري ویان بیا وایي له پاکستان لستنو شو او ستنېدونکو کډوالو سره د مرستو لپاره د لازمي بودیجې د نشتوالي له امله د ژمي لپاره دغه پروګرام درولی دی.
په دې درې میاشتو کې موږ وکولای شو چې د منابع له جامع جهاني نه ترلاسه کړو تر څو دا پروګرام بیرته ادامه پیدا وکړي.
هغه اتو ورځې کې چې بازار ترلاسه شوې ده خلک
د نورستان د دواب ولسوالۍ یو اوسیدونکی و چې وایي په دې ولسوالۍ کې روانو جګړو دوی ته ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربیره د خپرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه درته خپروو. د ماشومانو د وجهي صندوق د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق او دغه راز د حقیقت څه دی؟ د حقیقت څه دی په اونیز پروګرام کې مو د افغانستان د ازادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشیدی سره پر دې خبرې کړي چې آیا د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو په ټاکلو سره به انتخاباتي ستونزې هوارې شي.
د افرادو عدلون بدلون نشي کولای چې دغه ټوله ادعا د اصلاحات لپاره تکمیل بشپړه کړي او دا هم نشي کولای چې په بالاخره دا تضمین کړي چې په راتلونکي به انتخابات له ګواښونو سره خنډونو سره او ستونزو سره مخامخ نه وي.
ا ازادي رادیو اورېندې خبرونه پاتې برخه زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا متحده ایالاتونو لمرستندوی هیوادونو وغوښتل چې د افغانستان له ستنو شوو کډوالو سره مرسته وکړي. له دغو کډوالو سره واشنگټن په خپل د لسګونو میلیونو ډالرو ژمنه وکړه. د امریکا له دې کوم اکثره د روان میلادي کال له پیل تر اوسه په بشري برخه کې د هیواد مرستې څخه باندې 200 میلیون ډالرو ته ورسېدې. تفصیل د احمد شبر پر راپورټ کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د نړۍ پر ټولو هیوادو شغ وکړ چې د افغانستان لپاره په بشري برخه کې د ملګرو ملتونو غوښتنه له پامونه غورځوي. ملګرو ملتونو له هغو کډوالو سره چې افغانستان ته په روسیو کې ستنه شوي دي د مرستو هیله کړې ده. امریکا له خپل لوري له دې کډوالو سره د نږدې 24 میلیونه ډالرو مرستې اعلان وکړ. واشنگتن د دې شمنې اعلان په داس وخت کې کړی دی چې په کابل کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د عالي کمشنری ویان نادر فرحات ازادي رادیو ته وویل چې د پیسو د ستونزې له امله یې د پاکستان له حکومت سره موافقه کړې چې د افغان مهاجرو د ایستلو لړۍ د ژبې په مخه ودروي او له کابل سره هم په خبرو دي چې موافقه ترلاسه کړي.
په دې درې میاشتې کې موږ وکولای شو چې د منابع له جامع جهاني نه ترلاسه کړو ترڅو د پروګرام
یو این ایچ سی آر اټکل کوي کمرستې دوام وکړي په ژمي کې به هم شاوخوا درې لکه راجستر شوي افغانان افغانستان ته ستانه شي. د روان کال له پیل راهیسې تر درې لکه اتیا زره ډېر راجستر شوي افغانان له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. افغان چارواکي وایي چې افغانستان ته د ټولو ستنو شویو کډوالو شمیر نږدې یو میلیون ته رسي شي. امریکا له خپل تازه مرستو نږدې 40 میلیونه یو این ایچ سی آر یا د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو عالی کمشنری ته ورکوي ترڅو له هغو ستنو شویو سره چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري د سرپناه، د کور د وسایلو او د ژمنیو لوازمو مرسته وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د واشنگتن نوري نږدې 40 میلیونه د خوړو نړیوال سازمان ته ځانګړي شوي ترڅو د افغانستان ختیځ ته له ستنو شویو سره بیړنۍ مرستې وکړي. همداراز له هغو کسانو سره کومک وکړي چې د جګړو له امله بې ځایه شوي دي.
و امریکا چې د امریکا متحده ایالاتونو له مرستندوی هیوادونو غوښتي دي چې د افغانستان له ستنو شویو کډوالو سره مرستې وکړي. دا په داسې حال کې چې په کابل کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنری ویان نادر فرهاد وایي چې له پاکستان افغانستان ته د ستنیدونکو کډوالو د بهیر هم د دریو میاشتو لپاره درولی دی، البته د ژمي په موده کې. ښاغلی فرهاد ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی دغو ستنیدونکو کډوالو ته د مرستو لپاره لازمي منابع په اختیار کې نه لري او دغه درې میاشتې به یو فرصت وي چې وکولی شي ورته لازم امکانات برابر کړي. د ازادي راډیو خبریال عباد الله ننزی له ښاغلي فرهاد سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې آیا د دې پریکړې تر شا نور عوامل هم شته.
عمده دلایل چې دا پروګرام ولې د زمستاني وختې ته ځي عدم د مالي وجود دی. دا په دې معنی چې موږ کافي منابع نشته چې دا برنامه مخته بیایو، او دوامه چې په افغانستان کې هغه افغانان هم چې بیرته خپل وطن ته راستانه شوي دي، نو دا وقفه کولی شي چې د افغانستان دولت او نړیوالو مؤسسات ته دا یو فرصت مساعده کړي ترڅو موږ وکولی شو چې هغه افغانان بیرته خپل وطن ته راستانه شوي دي، د هغوی اړتیا ته رسیدګي وکړو. او په دې درې میاشتو کې موږ وکولای شو چې د منابع له جامع جهاني نه ترلاسه کړو.
آیا د پاکستان حکومت دغه پریکړه ستاسو منلې او کنه؟
د پاکستان دولت له خوا په یو درې اړخیز مجلس کې تقریبا یو میاشت دوه میاشت مخکې په جنیف کې د افغانستان دولت، د پاکستان دولت او د یونیسیا له خوا وشو. په دې مجلس کې د پاکستان دولت له خوا نه دا پروګرام زندیدل یو پیشنهاد د غوی له خوا نه وو، نو د یونیسیار ځکه چې مخکې ویل امکانات هم محدود وو، ځکه نو دا پیشنهاد د پاکستان له خوا یونیسیار ته منظور شو، یعنی یونیسیار هم دا ومنله. خو اوس په دې درې اړخیز بحثونه کې یوازې د افغانستان دولت پاتې دي چې موږ خبرې اترې کې بوخ یو دولت سره ترڅو یو خا حل لارې پیدا وکړو چې هغه افغانان چې غواړي خپل وطن ته بیرته راستانه شي هغوی سره موږ مرسته وکولی شو. د خلکو سره باید دا زمینه په دې درې میاشتې چې وقفې ته ځو او افغانستان دولت که چېرته دغه دا پالیسي روښانه کړي، نو دا یو فرصت دی افغانستان دولت نړیوال کمیونټی ته تاوندارنګ یونیسیار ته شمول وکول شي خپل پروګرامونه قرص جوړ کړو د نن افغانستان کې د غوی جرمنی تیاتر رسیدګي وکړو.
لدی مخکې هم تاسو له نړیوال ټولنې د افغان کډوالو د بیرته راستنېدو په برخه کې د مرستو غوښتنې کړې وي. آیا دغه مرستې وسمهال تاسو رشیوي او کنه؟ وسمهال څومره پیسو ته تاسو څومره مالی لګښت اړتیا لري څو د افغان کډوالو ستونزو ته په سمه توګه رسیدګي وکړي؟
منابع خو ډیر محدود دي، ځکه ما مخکې اشاره وکړ چې یو عمده دلیل چې دا پروګرام وخت زمستاني وخت ته ځي دا دی چې یونیسیار امکانات نه لري ترلاسه شي د خلکو سره مرسته. که دا پروګرام ادامه ولري د یونیسیار تخمین لخوا تقریبا کېدی شي په دې راتلونکو درې میاشتو کې 300,000 نور افغانان بیرته خپل وطن ته راستانه شي. هغه افغانان چې ثبت او راجستر شوي دي 300,000 افغانان، په دې معنا دي چې 1.5 میلیون امریکایي ډالر ته اړتیا لري تر څو دا پروګرام ادامه ولري. نو دا په دې معنا دي چې یونیسیار دا امکانات اوس نه لري.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرې ویا نادر فرهادو چې وایي له پاکستان افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو د بهیر د دریو میاشتو لپاره درولی، ځکه دی چې دغو کډوالو ته لازمې مرستې نشي رسولی او په دې موده کې به هڅه وکړي چې ورته لازم امکانات برابر کړي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو هم هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 2 شپږ نوي څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 5.5 څپه صاف او واضح اوریدلی شي. د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې مه هیروئ. د نورستان په دواب ولسوالۍ کې 2 ورځې کېږي چې جګړه روانه ده. دغې جګړې د خلکو ژوند ډېر انتریخ کړی دی. مخکې له دې چې په دې اړه راپور درته خپور کړو، د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. سالم محمد صالح ته به وښو.
نېشنل انټرست خبرونې په خپله پرونی غنې کې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په باب لیکنه خبره کړې ده. د دې امریکایي خبرونې د لیکنې په پیل کې راغلي د روان میلادي کال د اګست میاشتې پر 23مه په کابل کې د افغانستان پر امریکایي په هنتون د ترورېستي برید راپور څرګنده کړ چې په افغانستان کې امنیتي ستونزې څومره جدي دي. د لیکنې په حواله ترورستان په اسانۍ سره وتوانېدل ځانونه په هنتون ته ورسوي، 12 کسان ووژني او 45 نور ټپیان کړي. نېشنل انټرست خبرونه زیاتوي دا د افغانستان لپاره یوه بله مصیبت پرونکې پېښه وه، خو له موجوده خطرونو سره سره د افغانستان امریکایي په هنتون پرانستل شوی، خو دا خاصه اجازه یې اخیستې چې د افغان امنیتي ځواکونو پر ځای به دوی خپله په خپلو امنیتي مامورانو خپل امن برابروي. د خبرونې په باور دغه په هنتون له هغې پیښې د معیاري امنیت د ارزښت یو ګرانبیه درس واخیست، خو له بده مرغه نړیوال پانګوال چې د افغانستان د وضعیت د ارزونې په باب بل نظر لري د اجازه نه لري چې د خپل امن لپاره خپلې خصوصي او مسلکي امنیتي کمپنۍ وګماري. د نېشنل انټرست خبرونې په لیکنې کې راغلي په وروستیو کلونو کې افغانستان د سیمه ییز تجارت او د انرژي د قراردادونو د نهایي کولو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې لري. خبرونې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند په ګډون د چاپی پروژې یادونه کړې چې د ترکمنستان غاز به د افغانستان او پاکستان له طریقه هند ته انتقالیږي. دغه راز یې د کاسا زر پروژه چې د برېښنا د پروژې په مرسته به منځنۍ آسیا له جنوبي آسیا سره تړي یاده کړې ده، او د چابهار بندر پروژه هم مهمه ګڼل سوې ده. د خبرونې په باور په افغانستان کې د موجوده امنیتي اندېښنو له کبله د دغو پروژو تطبیق ورو روان دی. نېشنل انټرست خبرونې د ساري په توګه د چاپی د ګازو د نل لیکې سیمه ییزې پروژې یادونه کړې چې د 10 میلیارد ډالر په ارزښت ده، خو په افغانستان کې د موجوده امنیتي اندېښنو له کبله یې چارې ځنډېدلې دي. کاناډایي خبرونې ډیجیټل ژورنال په خپله تازه ګڼه کې د بشري حقونو د مدافع ډلو او هغو کورنیو پر غوښتنه لیکنه خپره کړې چې له افغان حکومت څخه یې د شیعهګانو د خوندیتوب غوښتنه کړې ده. د لیکنې په پیل کې د بشري حقونو د څار ادارې پر غوښتنه تمرکز شوی چې د یوې وروستۍ حمله د قربانیانو له کورنۍ سره یو ځای له افغان حکومت څخه د شوی اقالیت پر خوندیتوب ټینګار کړی دی. دوی په داسال کې د غشتن مطرح کوي چې د کابل په دارالامان سیمه کې د دوشمې پرز په باقر العلوم جماعت کې ځنوژن کې برید څه باندې دیرش کسان ووژل او تر 500 ډیر نورې ټپیان کړل. د بشري حقوقو د سر ادارې یوې مخکښ شې چیړونکې میرمن پاتریشا ګاسمن ویلې داعش ډلې د شیوګانو د راټولېدنې پر ځایونو خپلې وحشتناکې او غیر قانوني حملې زیاتې کړي او هیڅ ځای خوندي نه دی پرېښی. د ډیجیټل ژورنال خبرونې په لیکنې کې د تیرې میاشتې حملې ته هم اشاره شوې چې د افغانستان په شمال کې د اشورا پر مراسمو وسوه او 14 کسان یې ووژل. تر دې مخکې په کابل کې پر شیوګانو دوی نورې حملې وسوې چې داعش ډلې یې مسؤلیت ومنه او په نتیجه کې 13 کسان ووژل شول. د لیکنې په دوام کې راغلي د داعش ډلې سختریزو وسلوالو د هغې حملې مسؤلیت هم منلې چې روان کال په کابل کې د شیوګانو پر اعتراضیه غونډه وسوه او په نتیجه کې 15 تنه ووژل شول. د ډیجیټل ژورنال د لیکنې په حواله د داعش جنګیالي چې په سوریه او عراق کې ځینې سیمې په کنټرول کې دي په افغانستان کې هم د پښې ټینګولو ځای پیدا کړی او وسلوالو طالبانو ته یې د هغوی په خپله خاوره کې خطر پیش کړی دی.
د نورستان په دوه ولسوالۍ کې جګړه 15 ورځې ته غځېدلې ده. د جګړې د دوام له امله لارې او بازارونه بند شوي او ورسره د خوراکي او نورو اړینو موادو بیې او نرخونه هم لوړ شوي دي. ازادي راډیو خبریال روح الله انوري سیمه ییز خبریال پرې راپورټ لري.
د نورستان په دوه ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه 15 ورځې ته هم اوږده شوه. که څه هم چې هلته تلیفوني شبکه او دواب ته تللې سرک تړل شوې، بې له دولتي مسؤلینو او طالبانو څخه بل چاته د سیمې اوسیدونکو ته د اوښتې مرګ ژوبلې او نورو ستونزو په اړه پوره معلومات نشته. خو د دواب په گاونډ کې د پرتی ولسوالۍ نورګرام اوسیدونکي وای هلته له نږدې تیر یوې اونۍ بازار تړل شوی، خلک له خپلو کورونو نورو ځایونو ته په کډه شوي، خوراکي او نور اړین مواد هم کم شوي او نرخونه یې لوړ شوي دي.
اوازې دي چې ملکی تم پکې مرجو لا وخت ده او شپږو اتو ورځې کې چې بازار تړل شوی ده، خلک دکانداران چې سو اټول د حقیقت دي حتمن به خلک د مشکلاتو سره مخامخ کړي. شاید بل لار نشته چې خلک ورته شیره وړي یا بل لار نو په سودا راوړي. خوراکي توکي د هر څه ټول خلک دلته چې کده سوګلته پاتې دي. نن دې خواته لا تر اوسه پر سوق کډوال شوي نه دي، خو عمل ته دی یو کړي نه بل کلی ته کزیم عمل ته نږدې به دي. پرې دغه مسافه ډېره زیاته ده، تقریبا 20 کیلومتره مسافه ده دوه په نورګرام ترمنځ.
دوی وای کوم کسانو چې خپل کورونه پریخي د ژمي په یخو او باراني شپو ورځو کې په ډیرو ستونزمنو حالاتو کې راګیر دي. د لارې بندې دوه او د جګړې د دوام په وجه لری زینو ته هم نشي تللې.
کوم د دوا باندې جګړه روانه ده، د دغه جنت ډیر خلکو هجرت کړل، ځینې آبادۍ ته رسیدلي دي او ځینې په غرونو کې بیچارهګان سره د بچو اېمال مطرح ته پاتې ده. په یخو غارونو کې پراته دي، په یخو ساحو کې پراته دي، څه چې یګي نور ولسوالۍ ته هم نه رسېږي.
خلک له دولت غواړي چې زر تر زره دي د لارې خلاصولو او هلته د پیل شوی جګړې پای ته رسولو د پاره ګړندۍ هڅې وکړي څو په دواب کې د پرتو وګړو ژوند خوندي شي. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم ازادۍ راډیو ته وویل چې جګړه اوس هم دوام لري. په یاد جګړه کې درې وسلوال مخالفین وژل شوي، اتې ټپیان دي او په دوو کورونو د هوان د ګولیو لګیدو په وجه څلور ولسی وګړي چې پکې خزي ماشومان او یو سپینګیره سړی شامل دي ټپیان دي. والی وای کوخخ کوي چې په لار کې خخ کړي شوي مینونه او لغر څخه ورته را غورځول شوي تیږي لری کړي او سرک د ترافیکو پر مخ پرانیزي.
د خلکو د کورونو نه د وټلو په مورد کې کوم گزارش نشته. د امریکای کوالي د دې توګه چې لارې بندې دي، خپل خلک د دې ستونزو سره مخ دي. کوشش کوو چې په همدې یو دوه ورځو کې دغه مشکل خلاص شي او لارې خلاص شي.
خلک وای د تیر یک شنبه په شپه په سلګونو وسلوالو طالبانو د نورستان په دوه بلسوالۍ ډلیز بریت پیل کړ. دولت طالبانو ته او طالبان دولت ته د مرګ ژوب لیړولو داوی کوي. د جګړې د دوام او د لارې بندېدو په وجه ولسی وګړي زیات زوریږي. په جنگ کې ښکېلو خواو ته په کار دي چې د ولسونو ستونزو ته په کتلو سره جنگ بند او تړل شوی لارې پرانیزي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ایمان پر ضد مبارزې نړیوال کمپاین وایي تیر کال د ټولې نړۍ په پرتله په افغانستان کې زیات خلک د ماینونو د چاودنې قرباني شوي دي. د ادارې د افغانستان د چارو مسؤل وایي چې په افغانستان کې د ماین پر ضد مبارزه د مالي مرستو د کموالي له امله له خنډ سره مخامخ کیدلی شي. فرشته جلال زه نور جزئیات وړاندې کوي.
د ماین پر ضد مبارزې نړیوال کمپاین وایي په 2015 میلادي کال کې 1310 تنه افغانان د ماین په چاودنه کې وژل شوی یا زخمیان شوی دي. خو په دې نړیواله اداره کې د افغانستان د چارو مسول فیروز علی زاده ازادي رادیو ته څرګنده کړ چې شای د شمیر تر هغه چې دوی په رپورت کې یادونه شوی ډیر لوړ وي، ځکه په افغانستان کې د ارقامو او معلوماتو راغونډول آسان کار نه دی. طبعا په جنوبي سیمو کې چې جګړه روانه ده د ماینونو شمیر زیات او قربانیان هم زیات دي، خو د جګړې له امله موږ نسو کولای چې دقیق ارقام راغونډ کړو. یا د ماین قربانیان روغتونونو ته نه رسیږي چې ثبت سي، نو معلومات ډیر په ځنډ رسیږي. شای کال ته دا څرګنده سي چې په افغانستان کې د ماین قربانیان تر هغه زیات دي چې سږ کال زموږ پر پوټ کې یادونه شوې ده. د الیزاده پوینه په افغانستان کې د ماین 40% قربانیان ماشومان دي. د ماین پر ضد مبارزې د نړیوال کمپاین د چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د ماین پاکولو نړیوالې ادارې هڅه کوي چې تر 2023 میلادي کال په دې هیواد کې ماین صفر کړي او د ماین تلفات صفر تر کم کړي. خو فیروز الیزاده وویل چې کچېری مرسته کوونکي هیوادونه خپل مالی مرستې محدود کړي، د هدف تر رسیدل به ګران وي. متاسفانه یو ستونزه چې د افغانستان د ماین اکشن موسسې ورسره مخامخ دي د بودیجې کموالی دی، او که وکتل سي یو مهال که موسسو $100 میلیون ترلاسه کول، اوس یې اندازه $50 میلیون ته راکم شوی دی. نو په افغانستان کې د دغو موسسو تمویل ډیر مهم دی. د ماین پر ضد مبارزې نړیوال کمپاین وایي تیر کال په ټوله نړۍ کې د ماین د قربانیانو شمیر د وړم کال په پرتله 15% لوړ شوی او لشته لږه 6,416 تنه د ماین په چاودنه کې زخمیان یا وژل شوي دي. د ماینونو پر ضد مبارزې د نړیوالې ادارې ویلي چې په افغانستان، عراق، سوریه، لیبیا، یمن او اوکراین کې د جګړو له امله د ماین قربانیان ډیر شوي دي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د امریکا په خوانی لومړی میرمن لورا بوش د دې هیواد لمنتخب ولسمشر ډونالد ترامپ څخه غوښتي چې په افغاني ټولنه کې د ښځو د رول د پیاوړتیا لپاره هلو ځلو ته دوام ورکړي. میرمن بوش د طالبانو د رژیم لپاره ضد وروسته په افغانستان کې د ښځو د رول د پراختیا په برخه کې زیاتې هڅې کړي، او کله چې لومړی میرمن و افغانستان ته سفر وکړ، څو ورځې وړاندې میرمن لورا بوش افغان ښځو ته د خدمت په خاطر جایزه ورکړل شوه. د موضوع تفصیل اسمت څاروان وړاندې کوي.
د پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش میرمن لورا بوش چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې چوپتیا غوره کړې وه، په وروستیو کې د متحدو ایالاتونو له منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره هڅې جاري وساتي. لورا بوش هم هغه وخت چې د امریکا لومړۍ میرمن وه او هم وروسته د افغان میرمنو د رول د پیاوړتیا لپاره پرله پسې هلې ځلې کړې دي. په روسیو کې میرمن لورا بوش په افغانستان کې د ښځو د حقونو د ملاتړ په خاطر جایزه ترلاسه کړه. دې ته دا جایزه چې لاس پر لاس نومیږي د ښځو دیموکراتي شبکې ورکړه. دا جایزه د افغان ښځو د وضعیت په اړه د پخوانی لومړی میرمن لورا بوش د لومړنۍ رادیوي وینا په 15مه کالیزه کې ورکړی شوه. میرمن بوش وویل له هماغه وخت تر اوسه پورې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په برخه کې ډیر کارونه شوي، خو لا هم ډیر کارونه پاتې دي چې باید وشي څو افغان ښځې په افغاني ټولنه کې خپل حقیقي مقام ترلاسه کړي. میرمن بوش وویل په افغانستان کې د خوشبینۍ دلیل شته. د پدې برخه کې شونځیو ته د زیات شمیر نجونو تک او په سوداګرۍ کې د ښځو د رول یادونه وکړه. میرمن بوش د جایزې د ترلاسه کولو په مراسمو کې وویل اوس چې په امریکا کې نوی حکومت واک ترلاسه کوي خپل مسؤلیت بولي چې له دې نوې ادارې سره کار وکوي او ورته ووي په افغانستان کې د ښځو د وضعیت د ښه کېدو لپاره کار ته دوام ورکړي. د فټ سټاپ نشي له لیکنې سره سم د طالبانو د رژیم له پرزیدو وروسته میرمن لورا بوش په امریکا کې چوب خو فعال رول لرلی دی. دا د لومړۍ میرمن په توګه درې ځلې افغانستان ته تللې او په 2016 میلادي کال کې د افغانستان د امریکایي پوهنتون په جوړولو کې مهم رول ولوباوه. دا همداراز د امریکا او افغان ښځو د شورا یوه افتخاري رئیسه هم ده. دا شورا د امریکا او افغانستان پخوانی ولسمشرانو جورج دبلیو بوش او حامد کرزی جوړه کړې ده. د دې شورا هدف د پوهنې، روغتیا، اقتصاد او د مشرتابه په برخو کې د افغان ښځو د رول پیاوړتیا ده.
و امریکا د امریکا په خوانی لومړی میرمن لورا بوش د دې هیواد له منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ څخه غوښتل چې په افغاني ټولنه کې د ښځو د رول د پیاوړتیا لپاره هلو ځلو ته دوام ورکړي. لورا بوش څو ورځې وړاندې افغان ښځو ته د خدمت په خاطر جایزه ترلاسه کړه. وړاندې دغه راز له یوې ځوان نجلۍ سره چې مور یې پرې لیک لوست کړی دی مرکه لرو. دغه راز دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې په دې وروستیو احصایو له مخې ویل کیږي چې تر اوسه پورې ډېرې نجونې بې سواده دي او لیک لوسته امکانات نه لري. د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه هم درته خپرو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف او د ازادۍ راډیو په ګډه اونیز پروګرام درته خپرو. د حقیقت صدای اونیز پروګرام کې مو هم د انتخاباتي کمیسیونونو د نوي کمیشنرانو د ټاکلو په اړه د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ یا فیفا له اجرایوي مشر یوسف رشیدي سره خبرې کړې. خو صالح محمد صالح ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې صد مهمو خبرونو سر لیکونه وړاندې کړي.
پاکستان د چهارشنبه پر ورځ په رسمي ډول اعلان وکړ چې د دغه هیواد جګپوړی ډیپلومات به په هند کې د افغانستان په اړه د آسیا زړه په کنفرانس کې برخه واخلي. د نورستان په دواب ولسوالۍ کې نن 15مه ده چې جګړه روانه ده. ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د ایټالیا د ایمرجنسی روغتونونو د خدمتونو د پراخېدو غوښتنه وکړه. د پاکستان د تروریزم ضد محکمې 15 تنه د دوه عیسویانو د وژلو په تور په اعدام محکوم کړل. ایران د اسرایلو دا تورونه بې بنسټه وبلل چې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب یو شمیر غړي د ملکي الوتنو له لارې د لبنان حزب الله ډلې ته وسلې انتقالوي. د اروپای ټولنې وکیلان بنن په غیر رایګیری سره چې تمکه جله ترکیه سره د غړیتوب پر سر خبرې وځندوي انقرې ته په کور دننه د پراخې ځپنې له امله یو سیګنال ورکړي. تمه ده چې د سوریه او اوکراین کړکیچونه په مسکو کې د روسیې د صدر اعظم دیمتری میدودیف او د نړیوال سره صلیب د مشر ترمنځ د خبرو د اجنډا په سر کې ځای ولري. او د اوکراین ولسمشر به نن د اروپای ټولنې له مشرانو سره په غونډه کې پر هغوی فشار راولي چې پر روسیې لګول سوي بندیزونه جاري وساتي.
پای بخښنه سره زموږ همکار قاسم سولملو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سر لیکونه واورول. سالم محمد صالح زموږ بل همکار به اوس تاسو د یو ایرانی تبر امریکایی د چې په امریکا کې تورن شوی د جرم د دوسیه په اړه نور معلومات خبر کړي. دغه ایرانی چې مجرم پیژندل شوی د ایران حکومت لزمکه څخه هوا ته د راکټونو او د پوځي الوتکو د پروزو د رانولو او ایران ته د هغو د قاچاق هڅه کړې ده. پر رضا اولنګیان تور لګول شوی چې هڅه کړې له هغو بندیزونو سرغړونه وکړي چې د امریکا لخوا پر ایران لګول شوی دی. جزئیات د سالم مسالې پر پورت کې
د امریکا د عدلی وزارت وای پر شپږ پنځوس کلن رضا اولنګیان د منهټن د فدرال قضایي هیئت لخوا څلور تورونه لګول سوي دي. دی د سې شمې پر ورځ محکوم سو. څارنوالانو ویلي په دغو تورونو کې د الوتکو ضد توغندیو لاسته راوړل او ایران ته د هغو د انتقال همکاري هم شامله ده. اولنګیان چې هم د ایران او هم د امریکا تابعیت لري اټکل کیږي چې شایي په دې تور لږ تر لږه په پنځه ویشتو کلونو باندې محکوم سي. تمکیج دغه ایرانی الاصل امریکایی د مارچ میاشتې پر دیارلسمه په مجازاتو محکوم سی. د رضا اولنګیان مدافع وکیل لی گینسبرګ ویلی د منصفه هیئت پریکړه ډیره مایوسوونکې وه او موږ تصمیم لرو چې د استیناف غوښتنه وکړو. دغه ایرانی ټبره څلور کاله مخکې په استونیا کې ونیول سو، خو وروسته د امریکا د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې ادارې لخوا د تنظیم سویو عملیاتو په نتیجه کې امریکا ته وسپارل سو. د څرنوالانو په خبره چې اولنګیان په 2012 میلادي کال کې د دې ادارې له یوه مخفي مامور سره په اوکراین کې هم کتلی وه. دغه مامور ځان د وسلو روسی دلال معرفي کړی و چې ګواکې غواړي لمځکې څخه هوا ته د ویشتونکو راکټونو او د پوځي الوتکو د بیلابیلو پرزو رانیول تنظیم کړي. د څرنوالانو وینا ده چې اولنګیان په خپلو مکالمو او ایمیلونو کې د دغو راکټونو او د الوتکو د پرزو د ترلاسه کولو او ایران ته د هغو د قاچاق پاړه خپل پلانونه تشریح کړي دي. څرنوالانو زیاته کړې چې اولنګیان په پام کې لرل چې دغه پرزې د افغانستان یا بل ګاونډي هیواد له طریقه ایران ته ولېږدوي. دوی ویلي اولنګیان د لسو راکټونو، د یوې معاملې او د الوتکو د لسګونو پرزو په اړه مذاکرې کړي دي. ویل سوي چې دغه ایراني الاصل امریکایي د امریکا د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې ادارې له خفیه مامور سره په ویډیو کانفرنس کې ویلي چې غواړي لږ تر لږه 200 راکټونه ترلاسه کړي.
په افغانستان کې د نجونو د زده کړې لپاره د کورنیو او نړیوالو هڅو سره سره تر اوسه پورې ډېرې نجونې نالوستې دي او ښوونځیو ته له تګ څخه محرومې دي، خو ډېرې داسې کورنۍ هم شته چې په خپلو نجونو له مشکلاتو سره سره په دې برخه کې پانګونه کوي. یوه هم یوه کونډه ده چې خپله لوري په پرورشګاه کې شامله کړې ده، څو لیک لوست زده کړي. فریبا ظاهر د دې ښځې له لور سره مرکه کړې چې نوم یې نه دی ښودل شوی. هغه خپله کیسه داسې کوي:
مور مې ستا د پلار مې مړ سوی ده، نور یو خو یو ورور لرم، یو خور لرم. زه غټه یم، خور مې ما نه وړه کوي ده، به مې ورور دې خور نه وړه کوي ده.
مور دې څه کار کوي؟
مور مې کار نه کوي، کور کې ده.
ته څنګه رالې دلته؟ ولې راغلې؟
درس خاطر راغلی یم، مور مې دلته راوستلو.
څومره خوشاله یې دلته؟ کوم کوم کارونه کوي؟
هر شی مکتب ته ځو، کورسونو ته ځو، کمپیوټر وایو، نور خیاطي ته ځو، کرشنی لار شی وای دلته. هر ورځ درس نه وایو، د هفته دوه دفعه، یو دفعه یو دفعه هغه د جوین با کو هم د سه سه دا ویلې مخ پکاو، او یو ورځ هغه هم د سه درس وایو په تخ کې. څومره
خوشاله یې دلته چې درس وایې؟
ډیر خوشاله یم.
کور کې خوشاله یې کدلته؟
دلته.
ولې
دلته؟ هر شی د خاطر سي د مونږ کورش کې مکتب چې نه دلته، هر شی فعال دي دلته، مونږ خوشاله ستو. سي بیا کله کله وخت زی مور سمې زما بیا تل ډیر خوشاله یم سي کور ته زما دلته مخه بیا تل به ډیر خوشاله مس کسمې مور د کانال ته
بیا څه کارونه کوي چې تل هغه سر وځي
هلته وکړ مور سره مې کومک او مکه غي کغه ډوډۍ په خیزور سره نور کارونه کم کوټر ته چور کومه ډوډۍ ورته هغه ډوډۍ مثلا ورته زه غلی کومه نور شوینه مثلا دیګه ورته هغه دې ما ته خو دې زیر ته کومه نور ورور سره مې درس وایم به تر څه څه زیدل تر زه غواړم ټولنې ته خدمت وکم ټولنه خدمت کوم مور ته مې پاینده کې ورته خدمت کوم د دې په خیمه درد کې دی خطر ورته غوړم چې آینده کې ډاکټر سره دې په خیمه ته تدوي کوم
کله کله د خپل کورنۍ کې یا د شاو خو خلک مو کله کله تاسو نه درته وایي چې په پرورشګه کې
وای 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 والی په بارشګه کې وای والی همدلته وای درس ته چاینه کې کې درس ما وای مونږ بیا مور مې مونږ تشویقي وای زه تاسو درس وای وای تر څو څنګه سي د جامو په درد تر لګي کې یا وای نور د مونږ قومونه هغه نه پری دی وای درس ما وای مونږ ته وای بیا مور وای زه لار سي تاسو مکتب ته وای زه په خبرې سم کې کې یا
د څوک درس تر وای چې
دا د مونږ یو کاکا دا نور خالګان وې دی وای مزه یا
ولې هغه وای ولې مزه
یا ولکان زیلیکان پریدی به مونږ ته وای وای دوی پلار نور چا وس دوی سی مونږ ته وای وای پلار مخ مرسوی دا پلار مخ چینه دا چینه واغه مرسوی دا وای پلار اغه چینه دا سی دوی سی به مونږ وای درس دی ته وای وای د کور اغه ورته زکه وای سی دوی خپل لینی میره کوټلار سی وای دوی تاغه نه پختنه نه کوي سی اغه وکا اینی زرا سره درس ته وای وای دی دیګه پختنه کوي
او ته څه ورته وایې وایته؟
زه ورته وایم وایم زه درس وایم هم دیګه کوم وایم درس وایم
د باندې هم تاسو کله کله وځئ؟
نه مونږه مونږ ته وایې تاسو غټه نه ستې وایې د کور نه موځئ نه 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 پریدي مونږه سی بیا چای اخلو الکان ته وایو بیا مونږ ته راوړي اجازه اخلو مونږه نه پریدي
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، موږ په ورځني ژوند کې اکثره وخت له داسې میکروبونو سره مخ کیږو چې ګڼې سي ستونزې پېښولی شي. له ناروغ کس سره مخ کیدل، له هغه سره ناسته یا ستړي مشي کول، د ناروغو کسانو د وسایلو څخه استفاده، یا هم کله چې د باندې وضو خاورو دوړو کې ډیر میکروبونه وي، چې له دې امله مو لاسونه له میکروبونو سره سر و کار لري او زموږ د ناروغه کیدلو چانس زیاتوي. کله چې پر لاسونو مو میکروبونه وي نو هغه خو نه لیدل کیږي، موږ یې خولې او سترګو ته ورلو، نو بیا هم هغه وي چې په بېلابېلو ناروغیو اخته کیږو. کله چې موږ ناروغه شو نو زموږ د لاسونو له لارې د کورنۍ نورو غړو ته هم دا میکروبونه سرایت کوي، نو ځکه خو زموږ کورنۍ کله ناکله له یو سره ناروغه شي چې بیا د ټولو پر علاج ډېرې پیسې مصرفېږي. رازو دې ته چې په کومو حالاتو کې د دې امکان شته چې پر لاسونو باندې مو ډېر میکروبونه ناست وي. کله چې مو لاسونه د نورو ناولو یا خیرنو لاسونو سره په تماس کې کیږي، کله مو چې لاسونه د ناروغ د وجود له مایاتو سره په تماس کې کیږي، په داسې وخت کې د لاسونو مینځل په صابون ډېر ضرور دي. د دې تر څنګ په ځینو نورو حالاتو کې هم په صابون سره د لاسونو مینځل ضرور دي. له تشناب څخه له راوتلو وروسته، د ډوډۍ یا غذا له جوړول مخته او وروسته، کله چې خپل یا د بل چا زخم پاکوو، د پوزې له پاکولو وروسته، او کله چې له کثافاتو سره په تماس کې کیږو. نن له موږ سره د یونیسف له ادارې سره د افضل صاحب په برخه کې ډاکټر نصرت رسا دی. ډاکټر صاحب په پیل کې په صابون سره د لاس مینځلو په ګټو خبرې کوي.
په صابون باندې لاس مینځل یو ډېر ګټور عمل دی. دا د ماشومانو ټول انسانانو صحت ته ډېره فایده لري. کومې ګټې چې په صابون باندې لاس مینځل لري، هغه دا دی چې لومړی د اسهالي ناروغۍ یا د نس ناستي مخنیوی کوي. که چیرته ټول خلک په صابون باندې لاسونه ومینځي، نو تقریبا د اسهالي ناروغیو په شیو کې به 45% یا نیم په نیمه کمواله راشي.
همداسې سروې کړې ده په افغانستان کې به څومره کسان په صابون باندې لاس مینځي، په دې کې به څومره ماشومان راځي، آیا داسې کوم څه راته ویلی سي؟
سروېګانې شوي دي او خلکو نه پوښتنې شوي. تقریبا 50% خلکو ویل دي چې موږ لاسونه په صابون مینځو، مګر کله چې موږ تلیو د غوی تشناب کې هم د لاس مینځلو ځای کتلی او صابون هم کتلی، نو یوازې 50% خلک دغه تحصیلات لري. په دې معنی چې نیم په نیمه خلک د افغانستان چې دي، دوی په صابون لاسونه نه مینځي، حتی هغه تحصیلات هم نه لري، د شوی نه لري او سره بیا صابون نه لري. په دې خاطر
ماشومانو شمېر ته ویلی سي چې د تاسو په سروې کې څومره ماشومان دي چې دوی په صابون باندې لاس مینځي؟
په دې سروې کې ټول غټان او ماشومان ټول راغلي. مشخص ماشومانو په اړه معلومات پکې نشته، لکه د عمومي معلومات دي چې پوښتنې شوي دي که غټان هم شته ماشومان هم شته. 50% وایي چې لاس مینځو، مگر په حقیقت کې 40 یا 45%
لاس مینځي. بیا تاسې له کورنیو سره خبرې وکړلې، د صابون اهمیت موږ ته واضح کړ.
موږ دوه قسمه پروګرامونه لرو. یو پروګرامونه دي چې په ټولنه کې یا په کلیوالو سیمو کې دي، او یو پروګرامونه دي چې په ښوونځیو کې دي. په کلیوالو سیمو کې موږ په څلورو ولایتونو کې په امتحاني شکل باندې د نظافت بهبود یو پروګرام لرو چې بامیان، ننګرهار، بادغیس او کندهار دي. هلته موږ تسهیل کوونکي روزلي دي. دوی ځي ټولنه کې د خلکو سره جلسې نیسي، غونډې نیسي، هغوی ته د لاس مینځل د اهمیت په اړه خبرې کوي. بیا دویم قدم یې دا ده چې د ټولنې رضاکار چې دي، صحي رضاکار، دوی تربیه کوي، هغوی ځي په ټولنه کې خلکو ته د پیغامونه رسوي. او دریم دا ده چې په ښوونځیو کې معلمین او شاګردان روزي تر څو په دې اهمیت باندې پوه شي. دویم پروګرام چې موږ لرو هغه په ښوونځیو کې د لاس مینځلو د ښوالي پروګرامونه دي، چې په دې کې موږ روزنیز پروګرامونه لرو. معلمین، شاګردان، دوی روزو د لاس مینځلو اهمیت ورته وایو او د هغې صحیح طریقه ورته موږ بیانوو. دویم موږ تحصیلات جوړو. ښوونځیو کې موږ د لاس مینځلو دپاره پاکې اوبه، د لاس مینځلو تحصیلات، د شوی دا شیان او حتی صابون هم د وخت کې مهیا کوو. او بل د معارف د وزارت سره موږ په دې کار کوو چې دوی په خپلو پروګرامونو کې دا شامل کی، په پالیسیګانو کې، په پروګرامونو کې، ترڅو د لاس مینځل د ښوونځي یو حیاتي برخه شي.
که څه هم تاسو په خپل خبرو کې یادونه وکړه، خو که د وزیر ته وایي هغه کسان په تیر ماشومان چې صابون نه ګټه نه اخلي، لاس نه ور باندې مینځي، دوی له کوم زیانونو سره مخ کیږي؟
ډیر عمده صحي مشکلات چې دوی ته پیښیږي، اول اسهالات دي، نس ناسته. د ماشومان په نس ناست زیات اخته کی. دوهم تنفسي ناروغي یا د سینې ناروغي لکه سینه بغل په دې باندې اخته کی. او بل دا چې نوي زیږیدلي ماشومان ډیر خطر سره مخامخ دي، خصوصا کله چې کلینیکونو کې زیږون کیږي او صحیح پرسونل یا صحیح کارکونکو دوی صابون لاسونه ونه مینځي، دوی د نوي زیږیدلي ماشوم ژوند ته خاص تهدید متوجه کی. ځکه څېړنه ښایي چې کچیرته ډاکتران قابلې او نرسان دوی لاسونه په صابون ومینځي، نو 40% نوي زیږیدلو مړینې به راکمې شي. بل دا ده چې کوم ماشومان چې په اسهالات وخته کې هغوی بیا په سوی تغذیې مخته کیږي، د سوی تغذیې په سبب د دوی وده متاثره کیږي او بالاخره د دوی هغه تعلیمي نتایج هم خرابیږي. ورسره
معمولا چې کله د افغانستان په ولایاتو کې له خلکو سره خبرې کیږي، دوی فقر او غریبي د دې لامل بولي چې دوی نشي کولی صابون واخلي، بیا ماشومان هم لاس پی ومینځي. او دوی هم په دغه برخه کې به د تاثیر نظر څه
زه فکر کوم دا یو ناسم پوهاوی ده، ځکه صابون نن سبا په هر ځای کې موجود ده. یعنی که ته د افغانستان تر ټولو لرې کلي ته هم لاړ شي نو په دوکان کې به صابون وي. حتمی نه ده چې دوی ډېر قیمتي صابون واخلي چې هغه مثلا په 100 افغانۍ ده، د 100 افغانۍ صابون هم پیدا کیږي. همغه عین کار چې د 100 افغانۍ صابون کې د 100 افغانۍ صابون هم کوي. صابون د قیمت د نظر ډېر ارزان تمامېږي دوی دپاره، خو که چیرته صابون ته دوی لاسرسی ونلري او بیخي دومره فقیر چې صابون نه وي، حتی په ایره باندې هم که دوی لاسونه ومینځي په پاک ایره باندې، هغه هم د میکروبونو د خپراوي مخنیوی کولی شي.
تاسې چې کله له دوی سره خبرې کوئ، دوی خپله څومره د صابون په ارزښت باندې پوهېدله؟
یو شی چې په افغانستان کې شته هغه دا ده چې د پوهاوي سطحه او د عمل سطحه دا همیشه سره فرق کوي. کله چې تاسو د خلکو نه پوښتنه وکړئ د صابون باندې د لاس مینځل د ارزښت په اړه، تقریبا یو ډېره لوړه فیصدي به تاسو ته ووایي چې بالکل د ارزښت لري، موږ په دې پوهیږو. مګر کله چې تاسو عمل د دوی د عمل ژوند وګورئ، هغه بیا ټیټ ده. په دې کې مختلف سببونه دي، یا دا ده چې واقعا نه غواړي چې لاسونه په صابون ومینځي، یا دا ده چې دوی ته دا ارزښت نه لري. معلومات یې اخیستي مګر په ارزښت نه دي پوه شوي، درست. او یا دا ده چې دوی هغه تسهیلات نه لري، مثلا د تشناب په څنګ کې د شوی نه ده جوړه کړې، ورسره څنګ کې صابون نه دی. که څوک غواړي چې دغه د لاس مینځلو عمل د دوی عادت وګرځي، په کار دا ده چې تشناب په منځ کې یا تشناب په څنګ کې د شوی جوړه کړي چې په هغه کې اوبه موجود وي همیشه، او په څنګ کې ورسره صابون کیږي، نو د دې چانس بیا زیاتېږي چې کله تشناب نه دوی راوځي لاسونه په صابون ومینځي. بل دا ده چې افغانستان کې عام رواج دا ده چې د ډوډۍ نه مخکې دوی لاسونه مینځي مګر صابون نه استفاده نه کوي. حال دا چې دوی خدا عمل اسیم کوي، صرف یو صابون دی په ورسره اضافه کوي، کله چې دوی لاسونه مینځي د ډوډۍ نه مخکې په صابون لاسونه مینځي. نو په دې معنی چې دا په افغانستان کې اسان ده نسبت نورو سیمو ته، ځکه موږ دغه عمل لرو د لاسونه مینځل د ډوډۍ نه مخکې وروسته، خو صرف یو د صابون علاوه کول دي. کې
تاسو په نظر ماشومان به څنګه واڅوو چې غوی له صابون نه ګټه واخلي کله چې دوی ډوډۍ خوري لاس ومینځي یا له لوبو نه راځي لاس پرې مینځي؟
د دې لپاره چې د صابون استعمال مروج شي، د ټول نه اسانه او موثره لاره دا ده چې موږ په ماشومانو باندې کار وکړو. په ماشومانو باندې کار په دوه ځایونو کېږي، یو دا ده چې په ښوونځیو کې او دوهم په کور کې. په ښوونځیو کې باید داسې پروګرامونه جوړ شي چې ماشومان ډلې ډلې د ورځې په یو مشخص وخت کې د لاسونو مینځل دپاره راوویستل شي، لکه استاد د دوی سره راوځي ټول صنف راوباسي او دوی ته وایي چې تاسو په دغه مشخص وخت کې لاسونه ومینځئ. کله چې دا عمل دوی بار بار تکراروي، دا د دوی عادت ګرځي. بیا دا دوی چې کله کور ته هم راځي دا عمل تکراروي، او حتی نور هم د دوی نه بیا الهام اخلي، هغوی هم لاسونه مینځي. یو دویم د والدینو سره کار باید وشي. مور او پلار باید په دې پوه شي که ماشوم لاس په صابون ونه مینځي، دا په اسهالات اخته کیږي، په تنفسي ناروغۍ اخته کیږي، او بله دا ده چې په سوی تغذیې اخته کیدای شي، او بل دا چې دوی ته اقتصادي زیان هم ده، ځکه دوی ماشومان چې مریضیږي دوی مجبور دي چې پیسې ډاکټر ته ورکړي، دوا باندې مصرف کړي. نو کله چې دوی په دې اهمیت باندې پوه شول، دوی بیا خپل ماشوم دې تشویقوي، دې ته هڅوي چې د ډوډۍ خوړل نه مخکې او تشناب ته تګ نه وروسته لاسونه په صابون ومینځي. نو د استادانو او د والدینو رول په دې کې ډېر زیات مهم او کلیدي ده، دوی باید دا مسؤلیت په
خپل تاسو خپل د ورځې څو ځله لاس په صابون ومینځي.
د دې په خاطر چې نور زمانه زده کړه کوي، که زه دا کارونه کوم نو بیا زما هغه وینا هېڅ تاثیر نه لري. نو زه کوشش کوم چې د ټول نه زیات خپل لاسونه په صابون ومینځم، حتمي د ډوډۍ نه مخکې مینځم، تشناب ته د تلو نه وروسته مینځم، د ناپاک څیز د تماس نه وروسته مینځم، او حتی ما خپل ماشومان هڅولی دي چې دوی د لاس مینځلو په اړه باندې یو وړه ویډیو جوړه کړي. زما دوه لورګانې دي، هغوی تېره ورځ یو ویډیویي کلپ جوړ کړو، خلکو ته د صابون باندې د لاس مینځلو په اهمیت باندې خبرې کړي. هغه ویډیو کلپ ما په یوټیوب کې هم اچولی دی. زما لپاره دا ډېر ارزښت لري، نو په دې خاطر چې زما خبرې په خلکو ښه تاثیر وکړي، زه مجبور یم چې دا عمل د نور نه زیات
خپلې کورنۍ نه اول شروع کړم.
اول د خپلې کورنۍ نه شروع کړم، او اول د ځان نه شروع کړم، بیا کورنۍ او بیا هم نور خلکو ته.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، خیر
Thank you. حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
د هیواد روان بحراني حالت، د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ خپلمنځي اختلافات او د ټاکنو پر وړاندې ګڼ خنډونه هغه څه دي چې ګڼ افغانان یې په اندېښنې کې اچولي دي. له ګڼو جنجالونو او کشالو له تېرېدو وروسته څو ورځې وړاندې د ملي وحدت حکومت د ټاکنو د کمیسیونونو لپاره کمیشنران معرفي کړل. آیا د کمیشنرانو ټاکنه د سیاسي مصلحت پر بنسټ وه او که د وړتیا له مخې؟ څه فکر کوي، دوی به وتوانېږي چې د ټاکنو پر وړاندې رامنځته شوې بې باورۍ له منځه یوسي او د عادلانه ټاکنو لپاره زمینه برابر کړي؟ دا هغه پوښتنې دي چې په نننۍ حقیقت سره خپرونه کې به د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید راته ځواب کوي. تاسو سره کله وي ستړي مشر، مخکې دې چې موږ د ټاکنو د دواړو کمیسیونونو د نویو معرفي شویو کمیشنرانو پر ټاکنې او ګمارنې وغږیږو، مخکې لدې غواړو د تیرو کمیشنرانو یا د تیرو د دواړو کمیسیونونو د غړیو په کارونو وغږیږو، د ټاکنو د بهیر او د تاړوند نورو کارونو د یوې څارګري ادارې د مشر په توګه ستاسو له نظره د هغوی کار او د هغوی کاري دوره څه ډول وه، تاسې څنګه ارزوئ؟
ډیره مننه. باید افسو ووایو چې د افغانستان د اصلاحاتو په برخه کې خصوصا د ټاکنیزو د افرادو عدلون بدلون نشي کولای چې دغه ټوله ادعا د اصلاحاتو لپاره تکمیل یا بشپړه کړي، او دا هم نشي کولای چې بالاخره دا تضمین کړي چې په راتلونکي به انتخابات له ګواښونو سره، خنډونو سره او ستونزو سره مخامخ نه وي. ولې تر کوم هغه ځایه پورې چې تېر ټاکنې د موږ تاسې له یو لړ ناورینونو او خنډونو سره مخامخ شول او بالاخره پایلې په دغه شکل باندې چې قانون حکم کو اعلان نه شول یا پای ته ونه رسېده، نو طبیعتا چې په دغه بنسټونو باندې چې ملي بنسټونو او باید واقعا د ټاکنو هغه قوانین په بشپړ توګه پلي کړی وای، د یو لړ بې باورۍ سره مخامخ شول. یو ادعا کېدله چې گویا اوس دا کمیشنران په تقلبات کې دخیل وو یا ځینې تخطیان چې تر سره سولې په کې د عملا دخیل وو. په غاړه باندې تر اوسه پورې هیڅ نهاد او هیڅ بنسټ کوم اسناد مدرک نه دي چې دا وښيي چې کمیشنران دې په تقلبونو کې یا په سیستماتیک هغه بحران کې ډېر دخیل وي، لاس ولري. اما دوه مسلې ډېرې مهمې وي. یو دا چې هغوی ونشو کړای چې دغه د دواړو کمیسیونونو یا په خصوص د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه استقلالات په بشپړه توګه باندې وساتي. دوی قانون چې کوم رقم حکم کړی دی چې باید هغه ټولې کړنې، اجراءات، پرېکړې باید خپلواک وي. ولې موږ تاسو لیدلو چې په ځینو حالاتو کې به دوی د کاندیدانو تر اغېز لاندې راتلل او یا هم خپله دوی ادعا کوله چې په دوی کې مداخلې وي، نو دغه دوی دغه نه توانمندي یا تسلیمېدل دغه سې مسایلو ته ښیي چې په دغه اړخ کې دوی پاتې راغلي وو.
ولې هغوی ونه شول کړی چې فیصله روښانه کړي او د هغوی دغه دورې ناکامه دوره وبلله؟ او که چېرته موږ فکر وکړو، البته ټول افغانان په دې فکر دي چې د روان بحراني حالت رامنځته کېدا یوازینی عاملین چې دي هغه د ټاکنو د دواړو کمیسیونونو غړي دي. په دغه برخه کې ساس نظر څه دی؟
قاطعیت نه درلوده. دوی باید هغه اراده او کړنې باید ډېرې ثابتې وي. په هیڅ مورد کې دوی باید تسلیم شوی نه وي، ځکه چې دوی وظیفه دا وه چې د قانون په اساس باندې خپلې کړنې ترسره کړي. حکومت، د حکومت نه لیبانې نورې سیاسي ډلې، هر هغه ګروپ چې بالاخره غوښته د انتخاباتو په پایله کې دوی باید لاس درلودی او د دوی په نفع باندې مسایل ترتیب شوی وای، دوی باید اجازه ورکړنې ولې تر ډېر حده پورې دوی تسلیمېدله. په دوم قدم کې د قانون بشپړ پلي کېدل وو او کومې غلایې چې دوی جوړې کړې وې باید هغه په سمه توګه پلي سوی وای. له بده مرغه دوی دغه توانمندي نه درلوده. په ډېر مورد کې د ټاکنو قانون، اساسي قانون، یعنی موږ یو لوی لست لرو چې هغه نقصي وي دي. نو کاغوی دا قانون په بشپړ توګه پلی کړی وای طبیعتا چې بیا په وخت کې دوی ملت معلومات کېدل نه
ملي وحدت حکومت مشرانو د ټاکنو د دوه کمیسیونونو لپاره کمشنران وګمارل او ورمورځي دا غوی د لوړ مراسم هم تر سره شول ساسل نظر دغه ټاکنه د سیاسي مصلحت پر بنسټ وکړ د ورتیا لمخې
پروسه کې تر اپوزیز هم دخیلو ما یعنی پروسه د گزینش یا د غوروی ډیر شفافه و پغه کې د قانون هغه کوم یارونه چې په ګوته سی او په ټول هغه درخواست کوونکو باندې پولیس وره د پروسه بهر کې یو وستانه د ټاکنو د کمیسیون لپاره او پینځلستانه د شکایت کمیسیون لپاره حکومت لست ترتیب سو او وړاندې کړی سو نو پلس کې هغه د حکومت خپل پریکړه خصني ولسمشه چې څوک غوړه کوي قانون حکم دا کړی و چې باید د ترکیب کې هغه ملي جوړښت او بل اخره جنسیتي ترکیب باید پام کې نیول شوی وای چې تر ډېره حد پر نیول شوی ده ولی پلس کې نور هم یعنی دونه غښتلي کسان وو پیاوړي کسان وو چې هم د ټاکنو برخه کې دوی تجربه درلودې هم وړتیا نسبت نور ته په مقایسه سره زیاته وه ول دا یو سیاسي تصمیم و چې ونیول سو نو په هر حال دا پرېد به د وخت قضاوت چې په لخه دا اوسني کمشنران څومره کولای شي چې د خپل دندو او مسؤلیتونو سره په ښه توګه سرپرستی وکړي او بل اخره کامیاب روزي ملت پر وړاندې باندې
په عموم کې د ټولو افغانانو هغه عامه ذهنیت د ټاکنو پر وړاندې یو ډول منفي دی دوی فکر کوي چې په ټاکنو کې به بیا هم درغلی وي او بیا به هم یوې اخیری او مثبتې پایلې ته نه رسیږو ستاسو له نظره آیا دوی به وتوانیږي چې دغه بې باورۍ له منځه یوسي او د افغان ملت هغه اذهان چې د ټاکنو د بنسټونو په اړه منفي جامه اخیستې ده هغه به مثبتې خوا ته واړي
له نیکه مرغه په دغه لس کې یو ښه پاین دغه ده چې کوم کسان چې په لس کې راغلي دي یعنی بې غرض او بې مرضه دي په عامیانه اصطلاح باندې چې دوی په یعنی په غټو پوستونو کې یعنی په غټو موردونو کې دوی ګروپونو ته تړلي خلک نه دي دوی باید له تیرو تجربو نه پوره ګټه واخلي ګوري ولې د اوسنۍ کمیسیون یا کمیشنران چې د کمیسیون ځي ولې بدنامه شول دا یو پوره درس ده نو که دوی هغه موارد ته چې د کمیسیون د بدنامۍ سبب ګرځي او کوم هغه نتیجه چې خلک ترې تمه او توقع لري په غو باندې ډیری هغه ارزښتونه ته او اصولو ته پاملرنه وکړي او بل اخره به چاته اجازه ورنه کړي چې د ټاکنو خپلواکي کمیسیون او د شکایتو د کمیسیون هغه اصلي موخه تر پوښتنې لاندې راولي خپلواکي تر خپل اغېز لاندې راولي یو نو ثابته او بې باور مدیریت تر سره کړي دغه به کولای شي چې دوی سم راسته کړي چې بل اخره یو ښه مدیریت ولري چاته اجازه ورنه کړي کار نیک مداخله وکړي د نهادونو خپلواکي په هر مورد کې یعنی دوی قوی او مستحکم اوساتی او هیڅ فشار ته باید تسلیم نسی سچ قانون حکم کی په موږ شکل باندې دوی مختلف شي طبیعتا چې خلک هم دا څه پایله غوړي
مخکې تاسو په خپل خبرو کې ویلي چې په دغه لیست کې یو شمېر نور وړ اشخاص او په دې روسیو کې زینو رسنوي او زینو سیاسي فعالانو هم دا اندېښنه ښودلې چې کوم کسان چې ګمارل شوی دي د سیاسي مصلحت پر بنسټ رامنځته شوی دي آی فکر نه کوي چې په دغه لیست کې به نورم وړ او بایسیداد اشخاص
ما مخکې مې یادونه کړې چې په دغه وطن کې اوازې او اتهامات یو پراخه لړۍ سره ده هېڅ څوک په دې مورد باندې اسناد ثبوت نه لري ګورئ په وخت کې چې دا کسان لیست ته راغله یعنی دغه پروسه یو سل اته نفر په موږ وخت کې چې موږ سره وستل د شپې د ټاکنو کمیسیون لپاره وو پنځه سل د شکایت کمیسیون لپاره یو سل اته نفر په لیست کې راغله او دوی سره موږ مخامخ مرکې د مطبوعات او د ناظرینو په مخ کې درلودلې نو په وخت کې هیڅ نو اندېښنه یو مورچ دوی په کوم ډول پر تړلې دي یا په ټاپه پر تړلې دي یا دوی داسې کوم قانون نشته نه لري هیڅ مورد نه وو ولکه چې دوی لست راغل نو باید لغنه دغه منفي اوازې او کمپاینونه خبره سول فکر کوم په دوه وطن کې هغه پښتنه وی او دغه کسان چې منفي اوازې په ټولنه کې خبروي چې به تر لغه تروریزم نه دي چې هغه بل خره په کې خلک وزل کیږي او پژوند لاسو کې دا نوې توریزم د خلکو ذهنیتونه خرابې په خصوص په ملي پروسو باندې نو پښتنه کوي حتما لودین باید پښتنه سوي چې کوم اسناد د دې خبرې کوي ول اسناد موجود نه دي فقط هغه اتهامات یو شی باید واضح وایم چې ځینې دوی په پروسې کې مغرزه کسان دي دوی کسان پروسې ته نه درغلي په دغه لستونه کې را نغلل نو طبیعتا چې دوی به خوشاله نه وي منفي کمپاین وکي ولې تر کوم ځای سمګ تصابته و یعنی کوم دله پر یا کوم دغه ټپل پر دوی تړل نه دي زه هیله مند یم چې په لاره په دوی په دغه غوروي کې کله چې ولسمشر او نور حکومت چلو کړي خدا نه خواسته دغسې نسبت هلته رامنځته سوی نه وي چې یعنې دغسې یو تعهد سوی چې احمد په محمود پورې او کلبي په مقصود پورې تړل سوي. ملي ماموریت ده، ملي پروسه ده، او زما غوښتنه هم له کسانو نه چې منفي کمپنیو کې دا ده چې لطفا ملي پروسو سره خیانت مه کوئ، او همدارنګه دغه کمیشنران دا ده چې باید د خلکو غوښتنو ته درناوی کړي او د قانون په اساس باندې خپل دندې ترسره کړي.
وروستۍ پوښتنې په توګه د ټاکنو او نورو اړوند جریاناتو نه د یوې څارګرې ادارې د مشر په توګه ستاسې مشخص وړاندیزونه او سپارښتنې به نویو ټاکل شویو کمیشنرانو ته څه؟
د ما سپارښتنه دا ده چې اول قانون، یعنی په هیڅ مورد کې باید د قانون چوکاټ نه باید ونوځي. دوم، د بنسټونو خپلواکۍ ته باید درناوی وکړي او همیشه باید رعایت کړي. که د حکومت سره په چلند کې وي، که مدني ټولنې سره په چلند کې وي، که د سیاسي ګوندونو سره، که د نړیوال ټولنې سره، یعنی په هیڅ حالت کې د کمیسیونونو خپلواکۍ باید تر پښو لاندې نه شي. دریم، دوی باید ثابته او توانمند مدیریت باید ولري. خدای نه خواسته داسې نه چې بیا هم لړۍ دوی نه وشړېږي، که چېرته بیا هم د مدیریت دوی پوښتنه لاندې راغی، طبیعتا چې بیا هم هر فرد تقلب کی، جعلکاری بکی، او بالاخره عدالت باید تامین کی. په مورد کې چې هر څوک وي که چیرته قانون نه کې غزوي، هغه د قانون اصول ماتوي، چې هر څوک په هر کچه وي باید هغه قانون ته وسپارل شي، عدالت ته وسپارل شي، عدالت تامین شي. چا ښه کار کوي باید مکافات شي، چا چې بد کار کوي مجازات شي. نو دغه اساسي سپارښتنه دي چې دوی لپاره موږ لرو.
کورودان تشکر. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا وستاسې لپاره د دې اونۍ حقیقت سره پروګرام چې